د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. لته سو بخنه غواړو چې یو دقیقه زموږ د خبرونو په پیل کې د یو تخنیکی ستونزې لکبله ځان راغی. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د غوی یا ساور دوهمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تحریکي لارښوونه وړاندې کوم. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسله وال طالبان پر افغان ځواکونو په حملو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سرغړونه کوي. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سولې ایز افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی. د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس د تشخیص د طبي بستو یا کیټونو د کموالي خبر ورکوي او څو جنگي الوتکو چې ګمان کیږي د اسرایلو به وي په سوریه کې د ایران پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سولې ایز افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې شاه محمود قریشي دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې. د اعلامیې په حواله دواړو وزیرانو په افغانستان کې د سولې د بهیر پر وروستیو تحولاتو هم بحث وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه د افغان مشرانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې له دې فرصت څخه په کار اخیستو باید د سوله ایز او باثباته افغانستان لپاره په یووالي سره هڅه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دی. ANI خبری آژانس د روغتیا وزارت د ویان وحید معیار له قوله لیکي چې نوموړی وایي تمه لري ملګري ملتونه به 15,000 بستې یا کیټونه دې وزارت ته وسپاري. له دې مخکې د کندهار د روغتیا ریاست ویلي وو چې په دې ولایت کې دا طبي بستې ختمې شوي. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 0 اوښتی او 16 کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې له لګول شوي ګرز بندي څخه د سرغړونې په تور لسګونه موټر نیول شوي. د اوبخې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا موټر پرون دوشنبه د پولیسو د اقداماتو په لړ کې نیول شوي دي.
ګڼ شمېر موټر چلوونکو سرغړونه وکړه چې د لسو بجو وروسته پولیسو او نورو منصبینو عملي اقدامات پیل کړل او د سرغړونکو لسګونه بېلابېل موټر دی ونیول. دا به تر ډېرې مودې پورې خوشي هم نشي.
له ننګرهاره د یو بل خبر له مخې، د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې دوه غړي چې پاکستانی وګړي دي نیولې دي. د ولی ویان ښاغلی خوګیاڼی وایي د کسانو چې په کونړ ولایت کې فعالیت کوو په ننګرهار کې نیول شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. څو جنګي الوتکو چې ګمان کېږي د اسرایلو به وي، پرون دوشنبه د سوریې په ختیځ کې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې د ایران او د ایران د پلوي وسلوارو پر اهدافو بمباري وکړه. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې تیره شپه ناوخته د سوریې د هوایي مدافع ځواک د توغندي په وسیله د اسرایلو د تیري مقابله وکړه او څو توغندي مخکې له دې چې خپل هدف وولي نسکور کړل. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د جنګي الوتکو په پالمیرا دښته کې د ایراني وسلوالو پوستې په نښه کړې. په دې پیښه کې تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2.5 میلیون ته نږدې شوی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په دې وایرس د مړو کسانو شمیر له 1,28,000 اوښتی او د همدې شمیرونو له مخې نږدې 640,000 نور کسان له دې ناروغۍ روغ شوي دي. د سرچینې په حواله امریکا په کورونا وایرس د اخته کسانو تر ټولو زیات شمیر لري چې 1,00,000 ته نږدې شوی. د شمیرونو له مخې امریکا وروسته اسپانیا، ایټالیا، فرانسه او جرمني هغه هیوادونه دي چې تر نورو ډیر زیانمن شوي. امریکا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو په ځینو سیمو کې د کم خطره تجارتي کاروبار بیا پیل ته اجازه ورکړي، خو د محدودیتونو په کمولو کې ښوونځي، بارونه، رستورانتونه او د خلکو د راټولېدو نور ځایونه نه دي شامل. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته په خپل سفر کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره کتلي. د ایران د حکومت پر رسمي ټوټر پاڼه په خپرو شویو تصاویرو کې ښکاري چې ظریف او اسد په داسې حال کې چې ماسکونه او دستکش لري په دمشق کې سره کتلي. دوی په خپلو خبرو کې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال په ایران او سوریې لګول شوي بندیزونه لرې نه کړل. لازادۍ راډیو خبرونه مو واوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باوري چې پر افغان ځواکونو د طالبانو له مرګونو حمله وروسته دفاع وزارت وایي طالبان د بریدونو په زیاتولو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له اصولو سرغړونه کوي. په نورو موضوعاتو کې د هنر سالار د انځورګرانو د ټولنې له مشر سره مو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دې ډلې پر هنري پنځونو خبرې کړي.
هنر سالار کوشش کوي چې د نقاشي، د ویډیو دغه لارې څخه هم ورسوي او په تکرار ورته ووایي چې وروره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده.
د غزنی خلک وایي د دې ولایت په کرنیزو ځمکو کې د بنګو کرکیله زیاته شوې ده.
د کال پایل ده، بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک دې ته مجبوره کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځمکې اور چې په اجاره واخلي او چرس ور باندې وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ایران کې د ځینو تجارتي کاروبارونو پیلېدو خلک اندېښمن کړي دي چې دا وبه یو ځل بیا خپره نشي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکړی د دې خبرونې لومړی راپور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان پر افغان ځواکونو د حملو په زیاتولو سره هر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې څخه سرغړونه کوي. دفاع وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې طالبانو په تازه حملو کې له 2 زیات کسان چې ډیری پوځیان دي وژلي دي. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده. سلام محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وسلول طالبان له هغې موافقې په سرغړونې تورنوي چې د فبروري میاشتې پر 9 په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه. په دې موافقه کې وسلولو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو د کمولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د تاوتریخوالي کمول به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي. خو د دفاع وزارت ویند روح الله احمدزی وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته هم پر افغان قواوو د وسلولو طالبانو حملې کمې سوي نه دي.
لکه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، وروسته له هغه طالبانو بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایاتو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو او مراکزو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی او اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د فعال دفاع په چوکاټ کې د دوی دغه بریدونه دفع کړي او همداراز هغه شوم پلانونه چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو او مراکزو د بریدونو پلانونه یې درلودل هغه هم خونسا شوی دی او په دې نتیجه کې طالبان ته زیات تلفات هم په بیلابیلو ولایتونو کې اوښتي دي.
له یک شنبې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې په هغو حملو کې چې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی تر څلوېښتو زیات پوځیان وژل سوي دي. د تخار ولایت د خواجه غار ولسوال محمد عمر عمری ازادي راډیو ته ویلي چې د یک شنبې او د شنبې ترمنځ شپه کې د وسلولو طالبانو په حمله کې د محلي اردو 19 غړي وژل سوي دي. خبری آژانسونو د چارواکو په حواله په بلخ، جوزجان او ارزګان کې هم د درې دیرشو نورو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړې دی. په دې موده کې د ګڼو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبرونه هم تایید سوي دي. د ملي اردو چارواکو بیا د یکشنبې په ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د 203 تندر قل اردو ویان جګړن ایمل مومند ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي ده. دا تازه پیښه په داس حال کې کیږي چې د سولې پروسه ټکنی سوي او بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوي به لا هم پیل سوي نه دي. دفاع وزارت وایي چې وسلول طالبان نږدې هر ورځ له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی او یوه برخه یې د تاوتریخوالي پر کمولو راڅرخي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل
طالبان متاسفانه هوکړه لیک او تړون ته غاړه نه دیښي او تاسو ګورئ چې هر ورځ دا نقص کیږي. اما د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دغه تړون ته متعهد دي. په همغه اساس باندې موږ کاملا په فعال دفاعي حالت کې یو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلولو طالبانو حملې په داسې حال کې زیاتېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله روانه ده. د بندیانو ټکنۍ سوي تبادله د ټکنۍ سویو بین الافغاني خبرو د پیل اساسي شرط ګڼل کیږي. د ملي امنیت شورا تیر شنبه وویل حکومت د طالبانو 301 شپېته بندیان او طالبانو هم شپېته بندیان خوشي کړی دي. په ټوله کې په پام کې د حکومت د طالبانو 15000 بندیان او طالبان 1000 تنه بندیان چې ډیری دولتي کارکونکي او پوځیان دي خوشي کړی. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د حکومت لخوا په ځنډ د بندیانو پر خوشي کولو انتقاد کړی او د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې سره په ټکر کې کار بللی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د هنر سالار په نوم د انزورګرانو یو ټولنه وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د هیواد په 15 ولایتونو کې نقاشۍ کاږلې دي. د هنر سالار مشر امید شریفي له صفی الله ستانگزی سره په مرکه کې وایي د دوی هدف دا دی چې خلکو ته د کورونا وایرس په اړه عامه پوهاوی ورکړي، ځکه لیکنې او انزورونه ډیر ژر د خلکو نظر جلبوي. ښاغلی شریفي د مرکې په پیل کې د هنر سالار ټولنې پر نویو کارونو او هڅو رڼا اچوي.
موږ اوس په 15 ولایاتو کې کندهار، هلمند، کابل، هرات او ننګرهار کې دغه نقاشیان شروع دي. زموږ هنر سالار ټیم په هر ولایت کې اوس تسلیم لري چې 15 نقاشي وکړي او دا مهم موضوعات چې لاسونه منځل، دوری او چې باید نظافت مراعات کړي، دغه مسایلو کې د نقاشیان شوې دي او موږ کوشش کوو چې دغه نقاشي عکسونه او ویډیوګانې په سوشل میډیا کې نشر کړو، ځکه چې دغه ټول کسان دغه میلیونونه افغانان چې په سوشل میډیا کې دي هغوی ته هم دا مسایل ورسیږي.
څه فکر کوئ، آیا واقعا مؤثره ده دغه لار چې تاسو په سوشل میډیا کې د خپلو نقاشیو عکسونه اچوئ، او څومره کمک کوي د عامه پوهاوي په برخه کې د ستاسو نقاشي؟
مهم دا دی چې زموږ خلک افغانستان د یو بې طرفه یو مستقل نهادم د کرونا په اړه خبرې واوري، ځکه چې اوس فقط حکومت ورته وایي چې په کور کې کینی او یا دوری وساتي، خو اوس اونر سالار کوشش کوي چې د نقاشي د انځورګري د ویډیو دغه لار څخه هم ورته پیغام ورسوي او په تکرار ورته ووایي چې وروره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده. په ټول دنیا کې اوس په امریکا کې وګوره ډېر زره کسان هم ډېر وژل شوي دي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان کې دغه عزالصحه نظافت دي وساتو، او انشاءالله دا به تمامیږي په یو میاشت دوه میاشت کې. او دا مهم دادی چې موږ دغه پیغامونه هره ورځ په تکراري ډول ټول خلکو ته ټول ولایت ته ورسوو.
د خپل نقاشي په اړه کراته وایي چې په څه شکل باندې وي دا نقاشیانې، آیا رسمونه دي د خلکو، پورټریټونه دي، یا هم کارتون په شکل تاسو کاغلی دي، یا منوشتي کړي، څه رقم نقاشي دي؟
اوس خو موږ دغه شروع د کار دي په درې موضوع کې ډېر تمرکز کړی دي. اول چې دغه فاصله باید وساتو، دوم دغه لاسونه منځل صابون سره دي، او بیا هغه لاس ورکول او بغل کول دا شان لپاره دي. او بیا دغه زو کوشش کوو چې د ډاکټران نرسان چې دغه کار کوي په شفاخانو کې خدمت کوي د هغوی انځورونه راوباسو، او دغسې نور مسایل. خو شروع یې هغسې ده چې موږ باید دغه اول مهمه پیغام چې خلکو ته ووایي کور کې کینی. بل برخې دا ده هم کوشش کوو په پیغامونو کې په لیکلو کې خلکو ته تشویق کوو چې زکات ورکړي، صدقه ورکړي، ځکه چې دغه وخت دی وروره، دغه وخت دی چې موږ ډېر فقیر خلک لرو، او که غواړي کومک وکړي دغه وخت دی، هغه بخش کم لیکنې پیغامونه شروع شوي دي.
ډیره مننه. فقط آخر کې غواړم وپوښتم چې ستاسو د هنر سالار له لارې تر اوسه په افغانستان کې څومره دیوالونو باندې نقاشي شوي دي؟
ساینس صاحب اوس شپږ کال سو چې هنر سالار دغه کار کوي. موږ شاوخوا اتلس سوه نقاشیان لرو په دوه ویشت ولایاتو کې، نو دا دغه پروسه جریان لري، نه تنها په افغانستان کې، موږ اوس په بل مملکتونو کې هم نقاشي کوو. در امریکا څخه تر استرالیا پورې زموږ د افغانستان په نمایندګۍ دغه نقاشیان جریان لري.
د هنر سالار د انځورګرانو د شبکې مشر امید شریفی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکل شوي چې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې 40 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. مقاله زیاتوي چې له دې سره ولسمشر اشرف غني اړ شوی چې خپل ځان د ارګ له کارکوونکو جلا کړي، او په داسې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې مبارزه پر مخ یوسي چې په دې هیواد کې جګړه لا دوام لري. داسې شواهد نشته چې ګواکې ولسمشر دې هم په دې ویروس اخته شوی وي. خو مقاله لیکي چې د جمهوری ریاست ویاند له دې خبرې ډډه کړې چې آیا د کورونا ویروس لپاره د ولسمشر معاینات هم سوي کنه. د مقالې لیکوال لیکلي د بمونو او ځانمرګو بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره تر شدید امنیت لاندې کسانو ته د کورونا ویروس خپرېدل په افغانستان کې د بد شګون په معنا دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله لیکلي له هغو 40 کسانو چې نتیجه یې مثبته راغلې، ډیری یې په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر، د ملي امنیت په شورا، او د ولسمشر د اداري رئیس په دفتر کې کار کوي. همداراز د یو بل لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله راغلي وروسته له هغه چې یوه اونۍ مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د سلګونو کارکوونکو معاینات وسول، د ګڼو کسانو نتیجه مثبته راغلې چې په کورونا ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر شاوخوا زر راپور سوی، خو چارواکي وایي واقعي شمیر په مقاله کې لیکل شوی چې کورونا ویروس افغان حکومت له تر ټولو لوی ازموینې سره مخامخ کړی دی. یوې خوا ته حکومت له سیاسي لانجې سره لاس او ګریوان دی، او بل لور ته هڅې کوي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې د دې هیواد جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. مقاله یادونه کوي چې افغان چارواکي هڅه کوي خلکو ته د خوړو او نورو توکیو رسول دوام وکړي، او ولایتونو ته د بیړنۍ مرستې په توګه میلیونونه ډالر ورکړل سوي، خو هغوی د ظرفیت د ټیټوالي له کبله دا پیسې نسي مصرفولی. نیویارک ټایمز د مقالې په پای کې لیکلي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د خلکو تګ راتګ محدود شوی، او هغه کسان چې ارګ ته ننوځي د زدي افونی سپری ور باندې وهل کیږي او تبه یې قتل کیږي. د برتانیا چاپ اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان روباټیک ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د افغانستان د ښځینه روباټیک ټیم د ولس کلنې غړي سمیه فاروقي په خبره پیل شوي چې وایي افغانان له د باندې د مرستو غوښتلو پر ځای باید په خپله د کورونا ویروس پر ضد مبارزه وکړي. د اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په مقاله کې لیکل شوي چې 50 د کوونکو نجونو خپل شپې ورځې یو هدف ته وقف کړي او هغه دا چې دوی غواړي د موټرو له پرزو څخه د سا اخیستلو ماشینونه جوړ کړي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو د بنګو د کرکیلې د بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي له نورو ولایتونو څخه هلته کسان ورځي بنګ کوي او ګټه یې خوري خو زیان یې غزنیوال ګلی. د راپورونو له مخې بنګ په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر راپور راکوي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډیری سیمو کې خلک بیا د بنګو کرلو ته مخه کوي. دوی وایي غزنی ته له نورو ولایتونو په ځانګړې توګه له خوست او پکتیا ولایتونو څخه بزګران راځي، له ځایي خلکو مځکې په اجاره نیسي او بنګ پکې کوي. دوی وایي که یې مخنیوی ونسي په دغه ولایت کې به د نورو نشهیي توکو کرلو ته هم زمینه برابره سي. د غزنی اوسیدونکي وایي د چرسو کرلو له امله تیر کال خلک د غنمو له کمښت سره مخ وو. دا غزنی قرباغ ولسوالی رحمت الله وایي
د کال پایل ده بزګران بیا هڅه کوي ترڅو نور خلک مدیت مجبور کړي د نورو ولایتو خلک راسي ځبکه ورچ په اجاره واخلي او چرسور باندې وکړي. په کار د شه دولتي مخه ونیسي ک مخه ونن ولسي دا به نور نشي توک کرکیل ته لار هواره کړي او دغه نشي توک بیرته پم دغه ټولنه کې استعمالي دمدې ټولنې ځوانو ماشوم پیاخته.
دا غزنی جغتو ولسوالی دین محمد بیا وایي له نورو ولایتونو خلک راځي. دا غزنی په ځینو ولسوالیو کې د بنګو کرکیله کوي، ګټه یې دی خوري او زیان یې غزنی والګالي.
په رښتیا هم چې ډېر بده ستونزه ده خلکو لپاره، ځکه خلک چې دي هغه دلته د هغوی اولادونه نه اوسېږي چې د دوی اولادونه په دې شي باندې اخته شي. دا بدبختي به د غزنی خلکو ته پاتې کیږي او د غزنی خلک به په راتلونکي کې د سه لاسه ګریبان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیری ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د بنګو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې کال په کال زیاتېږي. خو د غزنی په امنیه قمندانۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې امیر حمید بختیار وایي سږ کال په پلان کې لري چې په دغه ولایت کې د بنګو د کښت مخنیوی وکړي. دا غزنی په مقور، قرباغ، ناواجرستان، د یک اندړو، ګیرو، خواجه عمري او ځینو نورو ولسوالیو کې بنګ کرل کیږي. خو سږ کال په پلان کې لرو چې د امنیتي ارګانونو په مرسته یې مخنیوی وکړو. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې په تیرو کلونو کې ولې اجازه ورکول کېده وویل اوس دولت یو څه سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. دا چې د بنګو زیات کښت وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دی، نو سیمه ییز دولتي چارواکي وایي هغوی له دې لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. دوی دا هم وایي چې دغه بزګران طالبانو ته د یو جریب ځمکې په بدل کې 8000 افغانۍ مالیه ورکوي او په زرګونه جریب ځمکه یې بنګ کرلې دي. دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دیل لوري په ټول هیواد کې د بنګو کښت منع اعلان شوی دی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون په ایران کې هغه کاروبارونه چې حکومت کم خطره بللې دي پرانیستل شول. له دې سره خلکو ته د کورونا وایرس د لاخ پرېدو اندېښنې پیدا شوې. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې په دې هیواد کې له 3000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي او له 5200 ډېر کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
په ایران کې بازارونه او پلورنځي پرون د شنبه پرانستل شول او له کورونو د خلکو وتل تر حد زیات شول. د غالي خرڅولو په څیر دوکانونه او زرګري هم چې د خلکو لومړني اړتیاوې نه ګڼل کیږي د حکومت لخوا د محدودیتونو تر لری کولو وروسته پرانستل شول. د ایران وګړي وایي که په کورونو کې پاتې سي هیڅ ډول مالی مرسته نه ورسره کیږي، ځکه نو مجبور دي چې د کاروبار لپاره ووځي. د تهران اوسیدونکو امادي چې وڅلويشت کلنه ده او وایي هیڅوک له خلکو سره مالی مرسته نه کوي، ځکه نو د کورونا وایرس خطر پر ځانونو مني د کاروبار لپاره له کورونو وځي.
مردم ایران، مردم وطن
ایران، یعنی زما د هیواد وګړي له دوو ذهني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. یو دا چې که پر کورونو کښینو څوک به زموږ مصارف راکوي، دویم دا چې که بهر ووتو نو هر څه به پر ځانونو منو. خو تر یوې نیمې میاشتې وروسته د دوکانونو بیا پرانیستل کېدل ډیرو کسانو ته ښه خبر نه دی، ځکه په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو ته په پام سره ځینې بنسټونه د کورونا وایرس دویمې څپې د راتلو احتمال ګوري. ځینې کسان د کورونا وایرس د خطر پر ځای په کورونو کې پاتې کېدل او اقتصادي مجبوریتونه غوره ګڼي. علي حاجی محمد په تهران کې دکان لري او شکایت لري چې په یوه نیمه میاشت کې هیڅ مالی مرسته نه ده ورسره کړې، ځکه نو له مجبورۍ له کوره وتلی دی. څرنګه چې زموږ مغازه 45 ورځې بنده وه، زموږ عواید صفر وو. په 45 ورځې کې مو هیڅ عواید نه درلودل. د رویټرز اژانس خبریال د پلازمینه تهران بیلابیلو سیمو ته ورغلی او د دغه ښار بشپړ ویډیوي راپور برابر کړی دی. په ویډیو کې ښکاري چې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او صرف د ځینو پلورنځیو مخې ته صحي تدابیر تر سترګو کېږي چې یوازې د خلکو د طبي درجه کتل کېږي.
لدې سره قدرمنو اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سولیز افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت بللی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دی. د وزارت ویان ویلي چې تمه لري ملګري ملتونه به 15,000 بستې یا کیټونه د وزارت ته وسپاري. په ننګرهار کې د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې دوه غړي چې دوی وایي پاکستانیان دي نیولې دي. څو جنګي الوتکو چې ګمان کېږي د اسرایلو به وي پرون د سوریې په ختیځ کې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې د ایران او د ایران د پلوي وسلوالو پر اهدافو بمباري وکړه. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2.5 میلیونو ته نږدې شوی.